یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه له ازادي راډیو نه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد د ملي ګټو په خاطر د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا منلې ده. دا شان په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې امریکایي مخکښ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پرون د 1 کلونو په عمر سا ورکړه. د خبرونې په دوهم نیمایي کې نور بس تونس پروګرام هم خپرېږي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تاسې اوس اورېدلی شئ.
یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غني د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت د رئیس استعفا ونه منله. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې په هوایي بریدونو کې د یو شمېر داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. امریکایي سناتور جان مکین د 1 کلونو په عمر سا پرېکړه. پاموکړی د خبرونو تفصیل ته زه نوریاس نوری وړاندې کوم. ارګ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس استعفا ونه منلې. له ارګ څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي نن د افغانستان ولسمشر ته استعفا وړاندې کړې، خو د هیواد ولسمشر د هغوی استعفا منظور نه کړې. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلي چې ولسمشر غني له درې وړو امنیتي چارواکو وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره کار وکړي. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس وروسته له دې استعفا وړاندې کړې چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې پرون استعفا وکړه. د ولسمشر غني د اتمر استعفا ومنله او پر ځای په واشنگټن کې د امریکا سفیر حمدالله محب وټاکه. ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غني د مننې تر څنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قومندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قومندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یو قومندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په و بل برید کې چې تیر مازیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وشو، د یاسین په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون لس داعش وسلوال پکې ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دوونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو ټاکلې نیټه لري او دا ټاکلې نیټه لپاره د لاس په لاس زموږ ځای شوې په دې وخت کې بزګر کاري قوانین وکړل. د دفتر د کابل دفتر مامورین دغه ورځو تلاشي کولی شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي فهلسته د یو شمېر لرې شو کاندیدانو پلویانو له تقریبا دوونیو رئیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلته خیمې درولې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندز، بامیان او ننګرهار په ګډون پاتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه امریکایي مخکښ سناتور جان مکن دی اوتیا کلونو په عمر ساور کړی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر 4:28 مړ شو. د مکن د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکن ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. یوې زلزلې چې شدت د ریختر په حساب 6.1 و نن سهار وخت د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایراني رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 140 نور ژوبل دي. د ایراني رسنیو په اساس مرګ ژوبلې د دې هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد ښارګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې 15:03 وشو 15 ټکانونه احساس شوي. د زلزلې لوی ټکانونه د ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیه ښارونو کې احساس شول چې له کبله خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 6.1 ریختر و بالا وویل چې مرکز د کرمانشاه د شمال لویدیځ په 80 کیلومتر کې و. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي، پر ضد به قوي پوځي عمل وکړي. دا خبر بلومبرګ شبکې خبر کړی دی. د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنګټن تیار دی چې بشار الاسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له نوریاس نورینا واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا منل ورته که څه هم سخت و، خو دغه کار د هیواد د ملي ګټو په خاطر کړی دی.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
لرمو د نوې ملي جبهه د مشر انور الحق هادي نظر هم پختله ده.
ولې متاسفانه دا خبرې وګړي چې ملي ګټه مات مجبوري چې د دې د استعفا ومنه، یعنې معنا یې دا ده چې اتمر صاحب ملي ګټه نه تعقیب وکړي، د ملي په ګټه تعقیب وي. زما په عقیده دا اتمر صاحب هم سره باید خلکو ته ووایي چې د خلکو چې د دې د رئیس جمهور سره څه اختلاف خاطر بوده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي بغیر هیڅ نتیجه ورنکړي. د همورې چې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ښار د طالبانو د بیازلي حمله له ویرې په اندېښنه کې دي. نور بس ته اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمای کې راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 3:15 و 12:09 په ټول افغانستان کې په همدې صفه اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. افغان ولسمشر وایي که سه هم د حنیف اتمر استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو د هیواد لوړو ګټو ته په پامې دغه تصمیم نیولی دی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل هیواد محمد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای یې حمدالله محب د ملي امنیت سلاحکار په توګه پدند وګمار شو. ډېر نور جزئیات از ما همکار رحمت افغان راکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د ملي امنیت د پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر د خدمتونو ستاینه وکړه او ویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسی. محمد اشرف خانی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل د نږدې ملګري او دوامدار همکار په توګه د ښاغلي اتمر استعفا ورته د منلو وړ نه و، خو سخت کار و او ځکه یې تصمیم ونیو.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استیفا منل سخت تصمیم. خود هیواد دلوالو گتل پارا باید در سخت تصمیم نیول شوی بود. جناب اتمرسب ده خدمتونو قدردانی کن. اتمرسب ده هیواد مختلف برخو که زیاد زحمت ویستلای ده هیواد اتمرسب ته ضرورت لری او په نورو برخو که به انشالله تعالی او څخه استفاده وش.
تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د نامعلوم دلیل له امله استعفا ورکړه او ولسمشر یې هم استعفا قبول کړله. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم استعفا ورکړې وې. د جمهور ریاست په ویبپاڼه کې نن راغلی دی محمد اشرف غنی د دوی استعفا منظور نه کړې او له هغوی وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د بهبود په هدف یې ورته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړي. په ورته وخت کې د ملي شورا د دواړو خونو ادارې پلاوی وایي چې په حکومت کې دننه اختلافونو لوړ پوري چارواکي دې ته مجبور کړي دي چې استعفا ورکړي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو ځای د چارواکو استعفا ورکول او د داسې مهم امنیتي ارګان د یو سلاکار استعفا ورکول د هیواد په ګټه نه دي. بلخوا د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د یکشنبې په ورځ د خپلې معرفي په مراسمو کې وویل
کار شورای امنیت سر روابط استراتژیک افغانستان امرای دوستای خود و سازمانهای بین المللی است، ولی اولیت ما شما منافع ملی افغانستان است. همان طوری که در سفارت خود اید تضمین کردم، کوشش عظمی ما می باشند تا بتانیم که در وظیفه جدید ما و در مسئولیت جدید ما بتانیم که اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتانیم بسازیم.
د ملي امنیت شورا یو مهم امنیتي ارګان ده چې د نورو بیلابیلو امنیتي مسایلو ترڅنګ له یو شمېر هیوادونو سره ستراتیژیک او امنیتي اړیکې چې موجودې وي همغه مدیریت کوي. وصال صاحب، د ملي شورا مجلسانو یعنی دواړو خونو ادارې پلاوي یو عوامل د همدې استعفاګانو په غزني باندې د وسلوالو طالبانو ډلیزه حمله په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د وسلوالو راکټي بریدونه ورسره څنګ کې د امنیتي سرتیرو لوړ تلفات د دغو استفاګانو یو لامل بولی.
ډیره مننه کوم افغان صاحب کور ودان چې معلومات مو په دې تر او لوریدونکو سره شریک کړل. دا چې سیاسي شنون کې په دې اړه څه نظر لري، د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هدی وایي ولس مشر او حنیف اتمر دواړه باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. نوموړی وایي دا چې حنیف اتمر وایي د ملي ګټو لپاره استعفا ورکړي، ولس مشر وایي د ملي ګټو لپاره د ښاغلي اتمر استعفا منلی، نو دغه مسلې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي احادی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته بولو.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور والا امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي وو چې بلا قید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامي په غزنی کې وو او د اختر په اول ورځ کوم حادثه سلسله په کابل کې اوسه په دې ارتباط باندې تاسو وا کله چې ځینې نور سیاسي مسایل هم د دې کې سره شامل وشي دي. خو دا چې ښکاري چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي او مغه وشي نن مثلا د درې نور نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولی خو په کوم وخت صاحب صاحب سره معرفي کوو نو هلته داسې ښکار کړ چې اتمر صاحب پیسه کې ښه خبرې چې ده وکړلې، ولی متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مات مجبورې چې زه دغه استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیول سره دغه استعفا ومنل او دا استعفا ضروري هم وه. که لږ وضاحت ورکړئ ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغې باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغی او نظر د اختلاف وو او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سې توضیحاتو باندې له ملت سره یو جفاف وي. اتمر صاحب باید خلکو ته ووایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته ووایي چې کوم ملي ګټې وې چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه دی یو هغه کار و ضروري کار و. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد هغه ته اجازه نه ورکوي چې هلته خلک وشي مطبوعاتو نه پوښتنه وکړي دا کوم پوښتنه وي. دا باید زمونږ حدس پورې ارتباط و هغه نه کړي پاتینه شي زه څه فکر کوم چې د دوی ترمن په هغه اختلافات دي دوی باید کار خلکو ته وایي دا یو دیموکراسي ده دا یو آزاد مطبوعاتي خلک جواب د حکومت مامورین باید جوابو خلکو ته وایي چې باید خلکو ته معلومات ورکړي
ډاکټر صاحب روسي پوښتنه مې دا کوله چې اوس چې ښاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم به تر پوهیږئ چې انتخابات هم نږدې دي د جمهوریت ریاست نو څه فکر کوئ چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ور داخليږي
دا کوم خط کې سلی کلی دي خو په ټول صحافت کې دي رئیس جمهور سره مخالف وو منطقوي ساحه کې مخالف وو د سولې په ساحه کې ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو نه پیغام د بین للي ساحه کې سره مخالف وو خیر په کومه ساحه کې سره هغه وي موافق وي او څنګه کېدای شي چې په دې ټول ساحو کې سره مخالف وي چې بیا څه د تلور کاله هغه کې یعنی لازم ده چې دا خبره خلکو ته توضیح کی په اصطلاح یعنی د دوی د دین دی د دوی مسولیت ته خلکو ته دا موضوع څه توضیح کی چې رئیس جمهور فکر څه ده د فکر چیرته د دوی تقابل ده چیرته د دوی اختلاف ده او کوم یو په حق باندې یا خپل ملت څه د حق ورکی دی وی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ
د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر سره مو زما د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده اوس هم اقتصادي خبرونه له یوسف زدران نورو
تاکل شوی چې د سه‌شنبه پر ورځ د غنمو د اخیستلو لپاره یو افغان پلاوی قزاقستان ته سفر وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته ویل د غنمو لپاره نه هدف دا خلکو د اړتیا پوره کول دي چې د وچکالۍ له کبله لږی سره مخ دي دی وی د غنمو لوارد او سره بجرند بیرته فعال او سره به خلکو ته د کار ډیره زمينه هم برابر شي ل دې وړاندې افغانستان ته د اړتیا وړ ډیر غلجات له پاکستان واردېدل خو اوس یې ډیره تکیه په قزاقستان ده قزاقستان د افغانستان ترڅنګ ایران، تاجکستان او ازبکستان ته هم په زیات اندازه غنم صادروي د هلمند کرنې او مالداري ریاست په پام کې لري چې د بیوزله خزو لپاره د چرګانو د ساتنې 1500 فارمونه جوړ کړي د دغه ریاست د پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم نن ازادي رادیو ته وویل هر فارم باید د دیرشو چرګانو د ساتلو ظرفیت ولري د نوموړي خبره دغه شان به هر کورنۍ ته 300 کیلوګرام د چرګانو دانه یا لازم خوراکي مواد هم وویشل شي سرچینه زیاتوي چې دا فارمونه د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د هلمند په مرکز او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي خغلی قلم خبره د دوغه فارمونو شپې ته فسده کار بشپړ شوی او په نګدی راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته اوس پارل شي او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو عمده بیې په دې ډول دي د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجي 1200 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجي 1500 افغانۍ د وریجو یو درې نیمه نه بوجي 2200 افغانۍ د غوړو یو 14 لیتر ټیم 1160 افغانۍ یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ یو پلورل کیږي او د کابل په بازارونو کې د زینو بهرانوی اثرو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه بیا داسې کیږي یو ډالر 2 افغانۍ 50 پوله یو یورو 40 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1599 افغانۍ
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاس دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې پته ده www.azadiradio.com اوس هم یو نړیوال موضوع ترازو امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ لامل پروند یو تیا کلونو په عمر صبر کړ د مکین پرمړنې په اړه یو شمیر لور پوړو امریکایي مشانو غمرزي خودل ده نوري سنوري دغه مسله تعقیب کړې ده نوري صاحب یو پښتنه ده کوم چې د جان مکین د مړینې د سرنګوالي په اړه څه معلومات دي کدا ورېدونکو سره شریک کړي
بلې وېسال صاحب لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د مغزی سرطان د ناروغي لامل پروند یو تیا کلونو په عمر سا پریکړه لته مودې رئیس د دغه ناروغي درملنه کې د خو ورل مورز مکن په خپل ویل چې نور نه غوړي چې دغه ناروغي سره مبارزه وکړي او هغه درملنه ختم کړي و. د مکن له دفتر په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مکن میرمن کندی او د کورنۍ نور غړي د مړینې په وخت کې حاضر ول. په بیان کې د هم ویل شوی چې مکن تر مړینې پورې د امریکا لپاره شپېته کاله د زړه له اخلاص خدمت کړی دی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی او همداراز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري څو کاله مخته وړې ده. بلې وسال صاحب
بلې د مکین د مړینې په اړه تر اوسه امریکایي چارواکو څه غبرګون نه ښودلی دي؟
بلې د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته البته هم د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې کړې وې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو تېره ورځ چې کله د مکین د مړینې خبر خپور شو، ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژوره خواخوږي کوي. دغه راز پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې ویل چې موږ ټول ستاسو پورې وړي. اوباما په یو بیان کې وویل چې مکین او دی په دوو مختلفو نسلونو پورې تړلي او ټولنیز اساس هم کاملا سره توپیر درلود او خو په سیاسي لوړه سطحه سره سیالي کړې ده. اوباما په وینا له ټولو اختلافاتو سره سره دوی دواړو لوړ ارمانونه چې د امریکا نسلونو او مهاجرو د هغو لپاره مبارزه کوله درلودل. مکین له دې کبله هم ډېر ستایل کېده چې هغه لیواله چې په مختلفو مسایلو په اړه له ډیموکراتانو سره همکاري وکړي. مکین ډیره موده د امریکا په سنا جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی او هغه د امریکا د پوځي او بهرنۍ پالیسۍ یو کارپوه بلل کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مکین چې ډیر خلک د جګړې اتل بولي ستایلی او ویلي دي چې موږ نن یو داسې کس له لاسه ورکړل چې تل زموږ د هیواد د ارمان نو تلې د موږ د هیواد ارمانونو استازیتوب کړی دی. بلې وسال صاحب.
بلې بلې ډېره زیاته مننه نورې صاحب له معلوماتو مو کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
من نشی ازادی رادیو ته غوږی استا سی په ټولنیزو رسنیو کې هم ازادی رادیو سره لشي په ټویټر، فیسبوک او نورو پانو کې مخفاله حضور لرو. وسمزو پکتیا ته په داسې حال کې چې په کابل او کندوز کې د انتخاباتو کمیسون دفترونو مخ ته د اعتراض کوونکو خیمې د پولیسو لخوا ټوله شوې، خو په پکتیا کې لا هم مترزینو د پکتیا د ټاکنو ولایتي دفتر تړل ده. ډېر نور معلومات له پکتیا نه زموږ همکار اصل زازیرا کوي.
معترض نمان ډاکټر عالمیر بهرامزی چې نوم یې د ولسی جرګې د نماندانو له وروستي لسته قیستل شوی، نن یې ازادي راډیو ته ویل چې قانون ته احترام لري خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا ورسره شوی چلند غیر موجه دی. دی وایي که امنیتي ځواکونه یې د تحسن خیمه ټوله کړي. دی او پلویان به په خپل اړوند ولسوالۍ کې تحسن پیل او نه یوازې د ولسوالۍ دروازه به د مراجعینو پر مخ وتړي، بلکې لوی لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
موږ قانون ته احترام لرو، قانون په ځان عملي کوو. اغه جرم چې زه د انتخابات کمیسیون نه په حضرت کوم باندې متوخی، مونږ خیمه اتلو، مونږ مجبور کی یا په زور خیمه ټول کی، نو مونږ بلوی لارې باندې کو حتی
د نوموړي پلویان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له چارواکو غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لسته څخه د ډاکټر عالمیر بهرامزی د وستلو لامل دوی او رسنیو ته وړاندې کړي او که داسې ونه کړي دوی به په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې خپل مدني خوځښتونو ته په لوړه کچه ادامه ورکړي.
موږ اوس دلته نو شو چې عمومي سړکو ته به مو وځو او په ډېر تعداد سره
موږ ته کنایت پیرا نه کړل شي تر هغه وخته پورې به موږ داخله مکه نه شو.
دا اعتراض به تر هغه وخته پریوي چې ترڅو دا سړی په لیست کې شامل نه وي شوی.
بلخو په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون چارواکي وایي د دفتر د بندولو له امله د نویو کارکونکو د ګمارنې چارې لا ځنډ او خنډ سره مخ شوي. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل ښاغلي شیر علي فیضی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ولایتي دفتر دفتری چارې د پلان له مخې لس ورځې وروسته پاتې شوي. د موضوع په تړاو د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال راز محمد مندوزی ازادي راډیو ته ویل د مسؤولو چارواکو لخوا یې په دې اړوند هدایت نه دی ترلاسه کړی. کله چې هدایت ترلاسه کړ له مخې به یې اجراءات وکړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا چې د کابل چاپ ورسپانو نننۍ غنو کومو مسایلو ته کتنه کړې او صحیح راخستی د دغه ورسپانو پاڼې زما همکار حمید مومند اړولې دي او دغه مهم ټکی له تاسو سره شریکوي.
په کابل کې خبردون کو ورسپانو نن خپل اکثره مطالب د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر د استعفا او د هغه لاملونو په اړه بحثونو ته ځانګړې کړې. مسیر ورسپانې د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر لخوا په استول شوي استعفا لیک کې له کاره د ګوښه کېدو له امله په ځینو مواردو کې د حکومت له رهبرۍ سره اختلافات ښودلی دي. ورسپانې د ځینو ناڅرګندو سرچینو په حواله د ښاغلي اتمر د استعفا یو بل لامل ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې د دې ترڅنګ چې ښاغلي اتمر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی، د جوړېدونکي لنډمهالې حکومت د مشرۍ لپاره نوم د کاندیدانو د لس په سر کې موجود دی. خو ورسپانې د مطلب په پای کې د ځینو شنونکو په حواله لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د ولسمشر یو له باوري چارواکو څخه وو او استعفا به د ملي وحدت کمزورې حکومت لا کمزورې کړي. سرحد ورسپانې بیا د ښاغلی اتمر استعفا په اړه په خپله تبصره کې لیکلی دی چې له انتخاباتو مخکې حکومت بدل شو. ورسپانې لیکي چې په حکومت کې موجوده کشمکشونه، فساد، دسیسې، پلانونه او سل او شل نورې معاملې د دې سبب شو چې حکومت خوار شي او له یوې مخې وچ او لانده سره ورېبي. ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې سلور نور جګپوړي چارواکي د بې کفایتۍ له کبله له دندو استعفا ورکولو ته اړ کړی شوي دي. خو ورسپانې د تبصرې په پای کې لیکلی دي سره له دې چې د حکومت کم وخت پاتې دی، خو دا ژور بدلون به ډېره ګټه وکړي، خو هله چې حکومت په چټکۍ سره مخکې ولاړ شي او پخوانی ازمایل شوي کسان ونه ګماري. ویسا ورسپانې لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر پر ځای په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي صلاحکار په توګه ټاکل شوی دی. ورسپانې د یوې ناڅرګندې سرچینې په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني له ښاغلي اتمر دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت له لوري څخه غوښتي دی چې له کوم قید او شرط پرته دې له دندو استعفا وکړي. ورسپانې وړاندې د دغو چارواکو د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې ولسمشر دا اقدام په کابل او غزنی کې د روسیو امنیتي پیښو په غبرګون کې کړی دی. هیواد دولتي ورسپانې بیا د خصوصي ورسپانو بر خلاف د ملي امنیت د صلاحکار پر استعفا کوم بحث نه دی کړی او د ښاغلي اتمر د استعفا او د ده پر ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ټاکلو په تړاو یوازې د جمهور ریاست بیان خپور کړی دی. ورسپانې د بیان په استناد لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر استعفا ومنله او د ده پر ځای حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي صلاحکار په توګه وټاکلو. ملیارمن ورسپانې بیا لیکلی دی چې ښاغلی اتمر له ولسمشر سره د موجوده اختلافاتو له کبله له دندې استعفا کړې ده. ورسپانې لیکلی دی چې په وروستیو میاشتو کې د ښاغلی اتمر او ولسمشر ترمنځ اختلافات خورا زیات شوي وو او پرون ولسمشر د کابینې په غونډه کې پر د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غږ وکړ چې له دندو د استعفا وکړي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو کولی شئ دا نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. زموږ په ویب پاڼه کې د راپورونو خبرونو سربېره تاسو کولی شئ یو شمېر په زړه پورې ویډیوګانې او ویډیوي راپورونه هم وګورئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم اسمت سروان د آیا پوهېدې د لړۍ یو بل برخه اورو.
د اروپا فضائی ادارې د نړۍ په ټولو برخو کې د بادونو د لورې د معلومولو لپاره لمړنۍ سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د اروپا د فضائی ادارې د توغندي استولو کمپنۍ آریان سپیس وایي چې دا نوې سپوږمکۍ ایولس نومیږي. دا لمړنۍ سپوږمکۍ ده چې د ټولې نړۍ د بادونو د اندازه کولو او د هغو د لورو د معلومولو لپاره کارول کیږي. د هوا د نامساعد والی له کبله دا سپوږمکۍ یوه ورځ په ځنډ وتوغول شوه. د اروپا فضائی ادارې ویلي چې په دې سپوږمکۍ کې استول شوی سیستم په حقیقت کې یوه شبکه ده چې د مځکې د اقلیمي وضعیت د څیړنې لپاره د مځکې مدار ته لیږل شوی دی. دا سپوږمکۍ به د مځکې د سطحې د بادونو په شمول د نړۍ درس بادونه وڅاري.
د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو په انتخاباتو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ ګټلې ده. د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو انتخابات د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې وشول چې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس احمد فردین زیایی وتوانید چې په اکثریت رایو سره د آسیا د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ خپله کړي. اوس هم نوریاس نورینا د مهمو خبرونو لنډیز اورو او لغه وروسته به درته حدیث پردیس نوربسته اونیس پروګرام وړاندې کړي.
ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منله، دغه درې وړه امنیتي چارواکي وروسته له هغې استعفا وړاندې کړې وه چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې پرون استعفا وکړه. ولسمشر غنی د اتمر استعفا ومنله او پر ځای یې په واشنګټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وټاکه. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قومندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤل رحمان رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندز، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت د رسنیو مسؤول وحید مجرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ځانګړي ټیم لخوا څېړنې پیل شوې څو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه و. له دې وړاندې د کابل پولیسو ویلي چې شیرخان فرنود په بګرام کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړې ده. امریکایي سناتور جان مکن د یو اتیا کلونو په عمر سا پریکړه. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریه ته ورسید. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. د مشق ته له رسیدو سره سم حاتمی ویلي چې موږ دوی هیله مند چې د سوریه په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و نن سهار وختي د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې زلزلې له امله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 140 نور ژوبل دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ. په خبرونه کې ملمنه هم لرو. زموږه ملمنه د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی او همداراز د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعال ده او لډی رمودی رئیس په دې برخه کې کار کوي. صدیق صاحب خبرونه ته ډیر خراب لې.
ډیر زیاته مننه. کورم ودان او خوشاله يم چې نن بیا تاسو سره
مننه. صدیقی صاحب، په عدلی او قضایی بنسټونو کې باوجود دې چې ډېرې هڅې شوې دي یا هڅې کیږي، ولیکن بیا هم مېرمنې له خورا جدي ستونزو سره مخامخ دي. ولې دغه هڅو تر اوسه پورې په هغه شکل چې لازمه وه یا انتظار کې د نتیجه نه ده ورکړې؟ ستاسو نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، ځکه چې اکثره دوستان او مخصوصا مشران په دې وخت کې راډیو اوري او تمه لري چې د ازادي راډیو نه هغه څه چې اوري په غوري واوري. ستاسو نه ډېره زیاته مننه. موږ تاسو په دې باندې ټول پوهیږو چې په ټولنه کې د ټولنې ټول افراد دې ته اړتیا لري چې عدلي او قضایي چارو ته یې په ډېره اسانۍ باندې لاسرسی وشي، او دا د حکومتونو دنده ده چې دوی ته د اسانتیاوې برابرې کړي. خو تر ډیره بریده پوری موږ ګورو چې په دې برخه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیرونه موجود دي، او هغه کوم ټولنیز جوړښت چې زمونږ ټولنه د ښځو او نارینه وو ترمنځ لري، زمونږ ښځو ته تر ډیره حده پوری دا مشکل ده چې په وخت، زمان او د شرایطو مطابق عدلی او قضایی چارو تخپل ځان ورسی یا تر هغه ورسیږي، یا هغه کوم ستونزو سره چې مخامخ دي هغه ستونزې په وخت او زمان باندې حل شي.
د وخت او زمان خبره مکړه، فکر نه کوي چې د دغه حکومت چې تقریبا یو نیم لسیز نه زیاته موده کیږي په افغانستان کې، د 2001 کال راهیسې چې حکومت رامنځته شو، کافي وخت نه و چې په دې وخت کې، یعنی په دومره موده کې، یعنی هغه اساسي ګامونه چې باید اخیستل شوی وان اخیستل شول.
جناب ادریس جان، تاسو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې کله چې یوه ښځه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، متاسفانه تر هر څه لومړی دې ته کتل کیږي چې د دې ښځې ګټه اخیستل کېدای شي که نه اخیستل کیږي. یو او دوهمه خبره دا ده چې مونږ د دې یوې نیمې لسیزې په اوږدو کې په دې نه یو توانېدلې چې مونږ دغه ښځو اصلي هویت پیژندنه او هغه ځای من حیث یوې ښځې په ټولنه کې خپلې ټولنې ته څرګند کړی. بنان که چیرې زمونږ هویت څرګند وای، که مونږ خپل ځای درلودای، که مونږ خپل غږ درلودای، که مونږ داسې مراجع درلودای چې د ښځو آواز هلته اوچت شوی وای، زه په دې باور لرم چې دا موده به زمونږ دپاره کافي موده وه چې د 15 تاسو خپل ویلې 15 تقریبا 13 کاله کیږي چې د ښځو په نامه په دې هیواد کې ډېرې ګټې پورته شوې. متاسفانه د ښځو حتی ځینې ځایونو کې د ښځو په ضد دینه استفاده شوې ده. که چیرې دغسې یو 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 دریز موجود وای، نو ښځو به خپل ځای او خپل لار موندلې وه. خو متاسفانه ښځې چې مخکې چې ما د وخت او د زمان خبره وکړه، هغه دا ده چې مثلا یو ښځه د کور نه په فرار مجبوریږي، او کله چې دا ترڅو امنیت ته ځي او بیا پس دغې نه پولیسو ته ځي، بیا د پولیسو نه محکمه ده او څارنوالي ده، او دا ټول په دې کې یو اوږده موده نیسي، او بیا په هغې 15 میاشتې وروسته یا حتی د هغې نه زیات بیا په دې باندې حکم کیږي چې دا 3 میاشتې تنفیذي حکم په باندې صادرېږي، چې سړی بیخي تعجب کوي چې ولې، یعنی د 15 نه دا خبره دومره وګدیږي چې یو سړی مخکې د دینه چې په باندې حکم وشي 4-5 میاشتې 6 میاشتې په زندان کې تیروي. هغې د خاطره په تیرو بحثونو کې هم په دې خبره باندې بحث کړی دی چې مثلا د رشوت اخیستنه متاسفانه باب ده په دې ټولنه کې، واسطه باب ده په دې ټولنه کې. او بله خبره دا ده چې اوس خو خلک دومره بې میله او بې علاقې دي چې د یو مکتوب دپاره چې لاړ شي چې ګوري چې یوازې یو امضا ته اړتیا لري، کله چې دغه مکتوب یا دوسیه یا کاغذ ورته مخته کېدي چې وی ګوري یوازې یو امضا ده، وی ول امر صاحب خو نن نشته، امر به بیخي خبر نه وي، رئیس به بیخي خبر نه وي، معاون به بیخي خبر نه وي، ورته وایي چې هغه خو نن نشته، سبا راشه به 9 بجې امکانات شته دي چې به درته امضا کړي. یعنی یوې امضا د پر او په دې باندې مونږ پوښتنه نه کوو چې دا ښځه د کوم ځای نه راغلي، چا سره راغلي، څوک ورسره دي، څوک ورسره ملګري دي. متاسفانه په دې ټولنه کې دا ستونزه هم شته چې ښځه یوازې چیرته نه شي تللی، که هیڅ نه وي د ګاونډي بیچاره ماشوم به ورسره وي چې لارې کې کوم خطر هم ورسره وي، هغه به یې لاس نه نیولی. یعنې زه مجرد هم نه یم، زه ځوان هم نه یم، دا ماشوم هم راسره ده، یوازې هم نه یم، دا زما محرم ده راسره ده. نو خلکو ته دا ښایي د بل چا ماشوم ځان سره راولي که خپل کور کې نه، دا دغه شي ته پام نه کوي چې دا ښځه د کوم ځای نه راغلې، په څومره موده کې راغلې، څنګه یې دلته ځان رسولی، څنګه د دوی تر دروازې پورې راغلې ده. ورته چې زلا شه سبا ته په ډېره اسانه باندې سبا راشه، چې سبا بیا هغه ښځه راتلی شي که نشي رس کېدی شي، سبا هغه کار ولري. همدې دپاره یوه اوږده موده نیسي چې بالاخره یو حقوقي جریان، بالاخره که جزایی ته رسیږي که نه رسیږي، په هر صورت باندې کوم سویزن چې موجودی د ښځې په وړاندې هغه تاوتریخوالی چې موږ همیشه یادوو، تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې چپ سي کوتک راواخلې، دغه خپله تاوتریخوالی یو خاله برو بسو بیا. نو هغې خاطر متاسفانه دا ستونزې شتون لري او اوسه پورې نه دي حل شوي، او هغه دا ده چې د ښځو هغه حقوقي هویت اوسه پورې په دې ټولنه کې دومره څرګند نه ده چې خلک ورته احترام وکړي او د احترام د مخې نه کارونه مخ په وړاندې لاړ شي.
یعنې تر اوسه پورې که کارونه شوي هم دي، خو اساسي ستونزه چې د ذهنیت جوړونه ده چې ښځې ته من حیث یو انسان ارزش قائل شي، هغه په دولتي اداراتو کې وي که په نورې، دغه ذهنیت جوړونې لپاره هغه کوم شکل چې لازم و کار نه دی شوی.
همدسته ادریسیانه، او بله خبره دا ده چې موږ تاسو که دا منو که نه منو، زموږ ټولنه یو ډول اقتصادي فساد سره مخامخ ده، اخلاقي فساد به یو طرف ته پرېږدو. کله چې یوټوک رازی، حتی دا که بندی قتل کیږي، که مزنون قتل کیږي، کاغه د فامیل رازی د لری زاینه رازی، البته هم دا تما ده چې باید وندازه پیسې ورکړي ترڅو هغه خپل فامیل غړی وګوري. اوس دلته ګورو که فرضاً ښځه خپله مراجعه کوي، نو ښځې نه دا غوښتنه ډېره سخته ده چې ویږي، کېدای شي ځینې ځایونو کې وشي، خو په ځینې ځایونو کې دغه ذهنیت لا نه ده جوړ شوی چې دا ښځې د اړتیا د مخې نه دلته راغلي دي، دوی سره باید مرسته وشي. دوی نه پیسې نه شي غوښتلی، هغې د خاطره ورته سبا راشه او سبا راشه او سبا راشه کې یو دوه درې میاشتې تیریږي. او له بله پلوه که چیرې د همدغې ښځې کار دپاره یو نارینه پکې مداخله وکړي، یو نارینه ورشي، نو نارینه ته په ډېره اسانه وایي چې دومره پیسې راکړه چې دا کار ورته وکړم. د مثال په ډول زه تاسو ته یو مثال درکوم. یوه ښځه، یوه نجلۍ چې دولس کاله، یوه ښځه چې دولس کاله کېده چې واده یې کړی و، او میړه یې دغه دولسو کلو کې دا ښځه پریښې وه، خپل پلار کره وه، بالاخره ښځه ځوان هم وه او د ژوند اړتیا هم همدا ده چې باید حتماً ځان ته خپله کورنۍ تشکیل کړې وه. دې غوښتنه وکړه چې باید میړه نه خپل تفریق واخلي، جدا شي. یو سړی مورد پیدا که چې قاضی و، او دای مول چې دی سره مرسته وکړي، هغه قاضی صاحبه چې وه هغې ورسره واقعا ډېره زیاته مرسته وکړه. خو کله چې خبره قاضی ته لاړه چې هغې ورته ویلې زه غواړم ستا وکیل شم، هغې ورته ویلې ماته 90,000 افغانۍ راکړه، د ننګرهار نه راغلې وه. نو د نجلۍ ماته تلیفون وکړو چې دا قاضي خو مانه 90,000 افغانۍ غواړي، بل د څه شي دپاره 90,000 درنه غواړي؟ وایي ماته وایي چې زه غواړم ستا وکالت وکړم، او په 90,000 باندې په 9 میاشتو کې زه ستا ته تفریق اخلم. نو مال په 9 میاشتو کې چې ته خپله وګورځې دا 90,000 افغانۍ مصرف کې ته دا کار کولای شي. بیا ماته ویلې چې نه زه خو نشم تللی، او ما ورته ویلې چې زه ډېره نشم راتلی. بیا ما هغه قاضي صاحب ته تلیفون وکړ، ما ورته ویلې چې د دې وکیل لري ښځې نه دومره پیسې غواړي، ما ته ویلې ښځه را وغواړه چې زه په دوه درې ورځو کې ورته کار خلاص کړم، دې ته ضرورت نشته ده چې هغه پیسې ورکړي. بیا مې هغې ته ټلیفون وکړ، بیا د دې دپاره چې هغې دا خبره ماته کړې وه 20,000 روپۍ ترې اخیستې. فکر کوي دا دغه اوس یو 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 ډول ستونزه ده چې د ښځو دپاره داسې یو 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 بندیز ورته جوړیږي چې هغه باید مجبوره شي چې یو اندازه پیسې ورکړي. او هغه غریبانان، پلار یې مزدور کار و، ورونه یې غریبانان، یوې لیونۍ و، یوې مزدور کار و، یعنې دوی 90,000 په ننګرهار کې په ټول کال کې نه شوې ګټلی. نو خبره دا ده چې د ذهنیت جوړونه، تاسو مخکې په باندې خبره وکړه، دا باید صورت عمومي او بل خبره دا ده کچيري مونږ په ټولو عدلي او قضايي ورګنونو کې امنيتي ورګنونو کې که خزي ولرو چې خزي مثلا گرفتاري او کې خزي تعقيب او کې خزه د جرم څرګندونه او کې مثلا حتی په تبادلي کې خزي خزي باید نمائندگان موجودی په غي صورت کې به بیا خزو ته دومره ډېر ستونزه نه وي. خو سپوري متاسفانه حکومت په دغه شی باندې نه توانېدلای. په ځینې ځایونو کې دا امکانات شدي، خو په ځینې ځایونو کې خزي سخت ستونزه سره مخامخ دي.
بله، مننه تاسو ته برته راګرځو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ. 0995400 0922 1515. اوس یو دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اوریدونکو اړیکې هم ځواب کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
بیا هم ستړي مشه یو ریدون کړه سره ټلیفون پلی کې وصل شوی. سلام ستړي مشه، خبرونه ته خراغلی. بلې سلام، کزمن غاوري مهرباني خبرې وکي. فکر کوم دوی سره مواړی کا پریشوه. اوریدونکو کله چې تماس نیسی یو خه موقعیت انتخابوي تر څو موخه په سم شکل وورو. سلام ستړي مشیخ، پرون ته خراغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو आवाज مو بند کړئ چې आवाज نکاس کړئ. ورو او مهرباني و سم شو. بله او مهرباني وکړئ. بله بله مهرباني، ستاسو आवाज منګلرو خبرې وکړي.
پردیس تاتا انجینر صاحب ته سلامونه تقدیم
کوم. وعلیکم السلام.
زه یو سوال لرم چې دا خو د مدني فعالانو دعوت کوي ښځې او موږ یو توکم چې درو خو دا دونه ښکاره ناورین دی سره کوی دین به شي هغه څومره چې لازم دی هغومره کار په جینه کوي. نو که تاسو اجازه یې زه به یو مثال راوړم چې بیا اجازه مې.
مهرباني مهرباني وکړئ.
نو هغه په دې ارتباط باندې چې دغه ولس کاله دغه د کوفی بشر په هغه کې مورید کې ښځه په راس کې ده، نوم یې نه اخلم. خو دا د بعضو بدماشانو سیاسي بدماشانو او اقتصادي بدماشانو سره همراز ده او دا خپل هم دشي بدماشي هغه لري شک لري. او دا مورد کې دوی هڅه اقدامونه کوي نیکو مغونډه سره ونیول چې تاسو بعضې کسانو باندې انتقاد کوي. بعضې داسې کسان دي چې عام و تام خاماران دي خو تاسې هغه باندې په دغه مورد کې دا ځکه مې زنګ ورته ووایه چې انجینر صاحب نه ډېر زیاته توقع لرم ځکه ده په سیاسي لحاظ هم د دې سویه جګله نو په اجتماعي لحاظ باندې هم بعضې خلکو په راس کې ده. نو که ته ورته زما مثبت سوال ته ځواب راکړي.
بل ډېره مننه کوم ورور. اوریدونکو نو میراتونه ویلې چې څوک خو پر حل سنځه بوا. بل اوریدونکو را سره وصل شوی. سلام ستړي مشه، خبرونه ته خراغلی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني، خبرونه ته خراغلی.
پر دې سلامونه ونی چې درته وانه تاسو ته تاسو قدردان ملمنی ته
او تاسو اوریدونکو خبرونه کوته. وعلیکم السلام. رادیو आवाज دې ټیټ کچې आवाज دې نه کاسونه کی ویخي بند کړ.
اخر دې نه بند کړ پر دې سر.
مهرباني.
اول خو ما سوال اول قدم کې دا ده پر دې سر چې دا خور مخ کې په دې وظیفه کې و دا بشر دې حقوق کوا په پارلمان کې و
نه د ولسی جرګې په خانه غړي مېرمن صفیه سید.
بله په دې دا ولسی جرګه کې و او غړي و او دې څومره خدمت کړی دا چې یو کال دوه کال پنځه کال سره چې دی خدمتونه ته او بل دی خپل څومره خلکو ترنایي ورکړي دا او څومره خلک په ځان باندې راټول کړي دي. هر څوک چې په افغانستان کې کا خځوي کا نروي چې څوک خپل کورسي چوکۍ ته ورسیږي هغه دی بل پروا نه ساتي. زه وایم دی ملمنی ترندې خورته چې تا په خپل ولایت کې څومره خدمت کړي دا هغه چې د غیرتات اوس خدمت کړي نو اتا خبرونه به شروع شي او وبو چې پلانکې خور دم نخل او نګرهار کې یا په خوندس کې یا په بغلان کې تا دم خدمت کړي. هر څوک د خپل جیب ته او د خپل سترګو ته فائدہ کوي وطن ته جامې ته ملت ته چا خدمت نه کوي.
نوم دې راته و
نوم ذاکر ده د پاکستان.
ذاکر خان تشکر مننه استاد سوال یاداش شو جواب ورکسی د قصې بروسه وبلا وریدم کې دوی بام را واخلو. سلام سلیم شي
سلامونه ني پښتنمینا پارتي سابتا ته محترم ملمنې سې کې سابتا تاسو د ناس تخنیکر امین کا کارتا او درنو وریدم کو ته په دې هلا چیرې غو جوړ دوی
مننه. ثانک یو ال سه خبرون ته خرغلی خبرون موضوع نن دا چې له هټ سره سره بیا هم ول پادلیو قضایي بنسټونو کې مېرمنې لږی د سونز سره مخامخ دي. دلیل په څه کې کله شي خپل د سیمو کوم ځای کې تاسو اوسېږي ال تخپل تجربه را سره شریک کړئ او کوم پښتنه لری صدیق صاحب نه مېرباني. تاسو مننه پردې
سمو ترام د محترمې صدیقې خور ټول کارونه استایم همونګه به وسی او بیچاره ځوانان به سره پسنګ کیو او تل دلو یلا ټول دلو دربار نو ورته دعا کوم په دې کار کې پرثم موضوع کې نظر از پردې سمسترم په دمن په سیمه کې ځل کولشتا سوز زمون د میرمنو شتا هغه د کورانی مشکلات او همداشان نور سوز زمون د میرمنو شتا دي. خو له محترمې دې کې سمنا دا پښتنه د زما چې آیا تاسو دا کوم کار چې تاسو فایل کړای دی څنګه چې تاسو زوړیدلې یا مثلا تاسو په کیسټل دی پکې شوی او هغه څنګه چې می دی کدی موږ درا په غوته کړی نو موږ ډېر خوشاله شو مننه کوونه صبر دین کی
مننه. ثانک یو ال صاحب بل اوریدون کې بمرا واخلو. سلام ستړي مشیخ پرون ته خرغلې فکر کوم له دوی سره ماړی کا پریشو اوریدون کې را سره وصل شوی. بل سلام ستړي مشی مهرباني
کریم بلال احمد يم د ننګرهار نه صدیق صاحب ته هم سلام وایم.
مهرباني ورور وعليكم السلام خبرونه ته خرغلي.
خدای دې وبخښه. زه خو یو نظر لرم هلاله چې واوري درشي
وا باورې دلشي ان شاء الله مهرباني کړي خبرونه موضوع پاړوین او اتمن
ان شاء الله. زه خو اول دا خبر کوم چې مېرمنې چې کوم یو دلري اول جدي خبره دا ده چې دوی دا دومره جرأت نه کوي چې روکه لکه دی او سړی سره د سی په خبرو کې د خپل پښتنو کې دا خبره ډیره مهمه ده ځکه چې دا خو مېرمنې ته د دې هواد کې چې ډیر د پلش د سی په کونته کتل کېږي او د سی ډیر احترام ورته کېږي. وزایم چې خپل دا مېرمنې چې دی دوی یو خدای سي ځان سره هوډ ولري چې ار چیرتا خپل دغه کې دغه پښتنه وکي نو دا به تدیر د سی فایدنا کوي ځکه چې تکنیک ته د سی د سی مزو به ونتي ګرځي او د سی دغه چې پیس د سی خبره چا سره نشي کوله نو چې باید خلکو سره خبري وکړي
بله
د خپل پښتنه وکي دا به تدیر فایده ولري.
بله ډیر مننه کوم ورور تشکر ټلیفون نه دی بل اوریدون کې دوی بام را واخلو. سلام ستړي مشیخ پروان ته خرغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلام تاسو محترم نو خواستم هم کار تخنیکی تون رو لمبر اداره عالی فساد میخواستم اگر لطف کنم بریم.
خب بعد از برنامه میشه که تماس بگیرین. آل صدای شما رو ما داریم در مورد موضوع برنامه اگر نظر دارین سوال دارین بفرمایین. خب تماس زیا قطع شد. به هر حال یو بل اوریدون که دوی بام روا خلو بیا با صدیق صاحب توار ورکو. سلام ستړي مشی
به پردیس صاحب تا ته یو سلام رامین کاکر صاحب تا او د ولسی جرګې درنې خورتا او د دې
مننه زیرک صاحب که اشتباه می نوی کړی خوست نه دی تماس
کړل قربان امسنای ګډنوال پردیس مننه کوم راځم موضوع ته دومره وایم لکه څنګه چې موږ ګورو په ټولنه کې د رول په هر اداره کې مزډیر په دې موضوع ته در سره کېدل هم پردیس خو کچیر ته موږ وګورو دغه څنګه ولو ډیر شته په هر چې خزنه شي کولای په ځدنه توګه یوې درې ته په ډاډه زړه باندې ورسې خپل ستونزې پیشنهادونه ورته وړاندې کړي ولې موږ په دغه پیښه په سرنولیو کې ډېر ګورو چې ډېرې خویندې په قیدو په جرمو کې عین ډېر کلونه کلونه شپې سبا کوي خو که چېرته دغه ته یو دغه زمینه برابره شي چې که چېرته خپل خور زموږ ورشي خپله دوسیه وڅېړي چې مثال په کوم تور او په کوم جرم باندې نیول شوې ده نو دا به یو ښه پروسه وي ولې چې موږ دغه ستونزه وینو چې په ډېری مېرمنې په جرمو کې اوسېږي حد اقل چې دوسیې هم نه دي څېړل شوې نو خدای تعالی دې وکړي پر دې صاحب چې دغه ستونزه د ښځو ستونزه په افغانستان کې نوره د ښځې ګراب
ډېره مننه زیرک صاحب خوست د تماس نیولی او کور دې ودان صدیق صاحب سوالونه او تاسو به یاداشت کړي وي اورېدونکو نظریات هم درلودل مهرباني وکړئ
ډېره زیاته مننه اول خو زه غواړم په یو قسمت کې تصحیح وکړم چې زه پردیس صاحب ته همیشه ادریس جان وایم دای حدیث دی او ډېر ښکلی نوم یې دی ځکه دا نامانوس نوم نه دی ځکه ښځو کې حدیثه ډېره زیاته ده خو خاص دی ځانګړی دی حدیث دی بخنه غواړم یو کس د ورونو نه چې خپل نوم یې ونه خود او دوی د کاپسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ وزګه د لهجې نه معلومه ده او صافی صاحب ذاکر الله نومیده دوی ته پوښتنه وکړه چې ما په دې برخه کې خلکو سره غونډې نیولې دي که نه خلکو سره مې خبرې کړي که نه دي کړي او بله خبره دا ده چې مثلا زه په ولسي جرګه کې وم ما خلکو ته څه کړي دي زه د خپلې کاري تجربې له مخې په دې موضوعاتو غږېږم د دې خاطر چې ما من حیثیت یوې ښځې من حیثیت یوې حقوق پوه خو ځان ته نه وایم د حقوقو شاګردی او من حیثیت هغه چا چې په دې ټولنه کې مې تقریبا ډېر ښکاله کار کړی په بیلو بیلو وزارتونو کې په تقریبا ټول د ښځو اړوند کارونو کې هغه خاطر زه په دې موضوعات کې کلنکاري کوم او تاسو نه مننه کوم مخصوصا د ازادي راډیو نه چې زمانه نظر اخلي دا غواړم دوی ته دا تاسو کوم چې زه د ولسی جرګې په استازیتوب دلته نه یم راغلی چې زه وایم چې ما په ولسی جرګه کې څه کړی او ښځو ته مې څه کړی ځکه زه اته کاله کې چې د ولسی جرګې غړی نه یم خو خبره دا ده چې د ټولنې غړی یم دا مې وظیفه ده دا مې مکلفیت ده او د زړه له اخلاصه زه ښځو ته کار کوم او ښځو ته د ښځو لپاره خپل اواز پورته کوم او تاسو نه مننه او بل تنګوال صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو نه او محبت موکو کوم خبر چې تاسو د عدلی او قضایی بنسټونو د ستونزو په حق له مخکې حدیث صاحب خبرې وکړي او موږ تاسو په باندې خبرې کوو هغه دا دی چې په دې شک نشته چې ښځې ډېری ناتوانه دي اغه خزه چې حتی د وزارت په چوکۍ مناسبه ده د موینیت په چوکۍ مناسبه ده اغه چې حتی قومندان ده په دولتي لوړپوړو کارونو کې چارو کې مصروفه ده او هم خپل محدودیتونه او خپل مشکلات لري او اخیره خاطر مون من هيست هغه کسانو چې د رسنیونه خپل غږ پورته کوي زمون غږ د ټولو خزو لپاره ده هغه به وسه خزه چې په یو کلی یو باندې کې وسیږي او هغه خزه چې په لوړو پوړو یې ناست په ځینې ځایونو کې کېدای شي دوی د حق ولري چې خپل غږ پورته کوي خو پورته کولای به نشي په دې باندې اوریدونکو ټول په دې پیږي چې ځینې محدودیتونه شته چې هغه بندیز پیدا کوي خزو ته او بل مسله دا ده چې بلال احمد یو ډیری ښه خبره ته اشاره وکړه چې خزي جرأت نه لري. د کې شک نشته چې خزي بی جرأت دي، او دوهمه موضوع دا ده چې خزي معلومات هم نه لري. خزو ته باید آگاهی ورکړ شي، خزي باید په دې باندې وپوهیږي چې د ستونزو سره کوم مخامخ کیږي، څرګم دي ستونزو نه اوزي، څنګه دي ستونزو د حل لارې عمومي تر څو چې دوی د دې هغه په اصطلاح هغه خنډ چې پکې واقع دي هغه نه ځان راوباسي. او بل خبره دا ده چې معمولا د موضوعاتو په حق لا نارینه بحث کوي، ځینې نارینه د ځینو موضوعاتو په حق لا ډیر ښه معلومات لري، خو هلته بیا ښځې د نارینه په اجتماعاتو کې ګډون نه کوي، هغوی معلومات نه لري، معلومات ډیر کم دي، او دغه کم معلومات د دې سبب کیږي چې ښځې همیشه لټولنې لاغ موضوعاتو چور پورې تړلې دي، د هغوی نه لري پاتې شي. بنان ښځو د پاره د آگاهۍ موضوع، ښځو د پاره د جرأت موضوع، ښځو د پاره د دې هغه په اصطلاح عزت نفس ورکول، هغې ته احترام کول، او بالاخره د ښځو غږ ته غوږ نیول، دا د دې سبب کیږي چې ښځې جرأت ولري تر څو د خپلو حقوقونه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو په وړاندې ودرېږي. اخیر خطره زه هغه وروستی د زیرک صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې دوی هم خپل پوښتنه طرحه کړه، او هم په دې برخه کې خپل معلومات شریک کړل، چې دا ډېره زیاته مهمه خبره وه. او راډیو زمونږ ده، مونږ د دې راډیو یو، او اورو به یې، غږیږو به، یوې اوري، ډېر خلک یې اوري، خو یو به په خبرې کوي، بلاخره مونږ به ورته غوږ نیسو. ستاسو نظر کومې مننه کوم.
ډېره مننه کوم د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو د برخې فعاله صفیه صدیقي چې زموږ بلنه مو منله او خبرونې ته راغلی. قدرمنو اورېدونکو، له تاسو هم مننه کوم. 0909-799-0066 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زما همکار احمد انایش.